لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل ټکنیکی همکار طاهر روحان سره یو ځای ستاسو هرکلای کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوې ناټو پر روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او دوام په اړه څېړنه وکړي. د کونړ ولایت د کراړي سیمې د څه باندې 15 کالو مخکې ډله ییزې وژنې په اړه مو له یوه عیني شاهد سره هم خبرې کړې. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکی د سرسلیب نړیوال کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چارې فراخې کړې دي. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیرو شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سخت ریزی او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. د خبرونو تفصیل. د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو لوړپوړی چارواکی وای په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک سټیل هارت تیر ورځ له اترتاس خبري اجانس سره په مرکه کې ویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نو موري ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې ورستوي نامنوي ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه د جګړې په حالت کې لټپیانو سره د مرستې د زندانیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قمندانۍ وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت اسلګونو وسلوال مخالفین وژل دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو د درې ملیوا قمندان حسیب الله قریشی تیر ورځ په مزار شریف ښار کې خبر اعلان تول دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل شوی دي. د وای امنیتي ځواکونو غشمتونکو ځواب ورکړی دی. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امن نظم د پولیسو عملیاتو شې لاسراوړنې درلود. موږ په دې عملیات کې څه د پاسه 300 وسلوال وژل دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو مشر دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی چې لته رسو مشرحي سي د افغانستان زیات شمیر شمالي ولایتونه د نامنیو لبیساري څپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکش ملتپال سیاستوال افضل خان الله پرمړینه ژور خواشینی څرګنده کړې ده. اجرایی ریاست په ویل اعلامیه کې د افضل خان الله مړینه د عدم تشدد د مفکورې ملتپالنی او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانیدونکې زیان بللې دي. په اعلامیه کې راغلي چارواشاد افضل خان الله د عدم تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره زیات کړاوونه ګاللې دي. اجرایی ریاست مرحوم افضل خان الله د افغانستان یو رښتینی دوست او د خواخوږی بللی دی. افضل خان الله د تیرې یک شنبه په ورځ د اورپیش ناروغۍ له امله د سلور اتیا کلونو په عمر د اسلام آباد په ورختون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ افغانستان لپاره د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي مانپریت وهورا به ډیر ژر کابل ته لاړ سي. مانپریت وهورا تر دې مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوې ډلې د مرستیال استازي په توګه کار کړی دی. نوموړی دغه راز د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالی امنیتي او بیوسلې کول په چارو کې هم دنده تر سره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیرغونی او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون خبر ورکړ چې امریکا پوز د افغانستان په شمال کې د طبیعي غاز د یوازې یوې سټیشن پر غوونه 23 ملیون ډالر لګولې. سیګار وای د طبیعي غاز د سټیشن په 15 لکه ډالر هم جوړې دایس وای. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته په وتون لیکلي چې دا د امریکای مالیه ورکوونکو له پیسو څخه خورا زیات لګښتې. د یادونه کړې چې په افغانستان کې ورته غاز سټیشن په 500000 ډالر جوړیږي. په داسې حال کې چې په جوزجان ولایت کې پر جوړ شوی د سټیشن یو سلو او څلوېش ځلې زیات پیسې لګول شوی. شاغله سوبکو وای چې د پینتاګون د دې پروژې له پیل مخکې حتی د لګښت په محاسبه کې پاتې راغلی. امریکای چارواکو دا غاز سټیشن په 2012 میلادي کال کې په شپرغان ښار کې د دې لپاره جوړ کړ چې یو شی په افغانستان کې له طبیعي غاز څخه استفاده نتیجه ورکوي. خو یاد سوی غاز سټیشن سږ کال د مشتریانو او د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له کبله بند شو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو یو اویا افغانۍ 70 پله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 15 پله او زر پاکستانۍ کلدارې 412 افغانۍ. بیا هم شراغ لست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سختدریزۍ او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداری ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او ډیموکراسي ونه ځپل سي. جان کیری تیره ورځ په استانه کې د قزاقستان له ولسمشر سره د کتنې پر مهال وویل د وای د تروریستانو موجودیت چارواکو ته دا اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تبعیض پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د یوه کلي په ورانولو سره هغه له داعش او یا بوکارام څخه نسو ژغورلی. تروریزم د خپلو سیاسي مخالفینو د بندولو، د مدني ټولنو د حقونو د پښو لاندې کولو او پر سوله ییزو فعالانو د غلطو ټاپو لګولو لپاره کوم قانوني عذر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ول امریکا د افغانستان له ټولو گاونډي اسلامي هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتن کده، خو د هغه په خبره واشنگتن اندیشنه لري چې د مدني ټولنو ځپل سختدریزۍ ته لمنوهي. امریکایي چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل سوي تصاویر شي چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسي مسافرونکو الوتکه په مصر کې په توغندي نه د وشتل سوي. د امریکا چارواکو په وینا سټلایټونو په سینا ټاپو وزمه کې د دې الوتکې د نسکورېدو او چاودېدو په سیمه کې د اور تصویر اخیستی، او ځکه د دوی په نظر شي یا په الوتکې دننه بم چاودېدلی وي او یا یې د تیلو ټانکۍ چاودلې وي. یو امریکایي مقام ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا یو ډول چاودنه وه چې په نتیجه کې الوتکه په ډېر لوړ ارتفاع کې دړې وړې سوه، خو داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې په توغندي به ویشتل سوی وي. دې مقام زیاته کړه که خبره هسې وایي چې له داعش سره یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې ګنې دا الوتکه له ځمکې څخه هوا ته توغندي باندې ویشتلې، نو سټلایټ یې د حرارت لیکنه حتما ثبتوله. د روسیې ایرباس 321 ډوله مسافرلونکي الوتکه د شنبې په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته پر لاره ولوېده. چارواکو ویلي چې په دې الوتکې د 40 ماشومانو په ګډون 211 سپرلي وه او و کارکوونکي درلودل چې یو هم ژوندی نه دی پاتې سوی. او د عراق پارلمان تیره ورځ د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لایحه تصویب کړه. د پارلمان د دې ګام په نتیجه کې صدر اعظم اړ دی چې د سترو اصلاحاتو تر راوستلو د مخه د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل دا پریکړه د صدر اعظم عبادی پر ضد دریز نه دی، بلکې پارلمان غواړي چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د واک او صلاحیتونو ویش پر ځای پاتوي. د خبرونو پای.
زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې ناتو غوړي د افغانستان ورسته یو نامنه یو ته په پام سره پراتلون کې میاشت کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د ترنګوالي په اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې سرپرست دفاع وزیر له نړیوالو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره مرستو ته د افغانستان وضعیت ته په پام سره دوام ورکړي.
د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي. داسې نه وي چې د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د
په ولسی جرګه کې د پنچیر د یو استازي لخوا د پولیسو د دوو افسرانو له وهلو ټکولو وروسته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار ورته د منلو وړ نه دی. په نورو مسایلو کې د کونړ ولایت د کیراړي سیمه یو اوسیدونکی چې اوس د ولسی جرګې غړی دی په خپل کلی کې د څه باندې 15 کالو مخکې بشري جنایت کیسه کوي.
په ژوندۍ کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. موجود
دی او دا غره چا دیواله چا پیبي او د شپګیزه په نوم د کرکټ د لوبو لړۍ نن په کابل کې پیلېږي.
کوم لوبغاړي چې په دغه سیالي کې خورتي اله ځان نه خي په پام کې نیول کیږي، لکه په خو لوبو کې چې عثمان غنی په دغه سیالي کې خلوب بدلای او بل اخره په ملي لوبډله کې لوبيږي.
په دوهمه نیمای کې د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د خځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو او ریډیو تیر سره اوسي. د ازادي رادیو خبرونه اورید سهار لس بجې او لس دقیقې دی. ناتو په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي موضوع څېړي. د خبره د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي ورستیو تحولاتو او امنیتي جریاناتو وخو د چې افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره لا نور جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتي پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل ارماز دا څرګندونه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي ارماز وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل د ناتو ملکی استازي په دې کتنه کې د افغانستان د شمال د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره د ناتو پر همکاري ټینګار وکړ.
د ترڅ پر مورد همکاري های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروستی اعلان هم وستایه. ناتو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برتانیې تیرونه اعلان وکړ چې خپل 450 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیه او ایټالی هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نویستلو پریکړه کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو راتلونکو مرستو ته د نیټه نه ټاکل کیږي. محمد معصوم ستانگزی پرون په کابل کې وویل چې نړیوال باید شرایطو او وضعیت ته په پام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز یادونه وکړه چې نړیوالې د ورسا د نړیوالې غونډې ته د چمتووالي د غونډې په حاشیه کې د څرګندونې وکړې. د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب په کابل کې د کاناډا سفیر له افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو او کړو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په اړه راتلونکي میلادي کال په ورسا کې جوړیدونکي غونډې ته شاوخوا 9 میاشتې پاتې دي، خو یا د غونډې ته په کابل کې چمتووالی روان دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د دوشنبه په ورځ ورسا غونډې ته د چمتووالي د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو پوځي مرستو ته نیټه ونه ټاکي. ښاغلی ستانگزی وایي چې نړیوال باید د افغانستان شرایطو او وضعیت ته په کتو خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
افغانستان د امنیتي پوځونو نه د دوی د کومک او حمایت دا باید انعطاف پذیر په دې کې ولري چې داسې نه وي چې یو خبر د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د هغه تاریخونو په هغه کې چې د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي.
هغه زیاته کړه نړیوال باید افغان ځواکونه په نړیوالو معیارونو سره سم تجهیز کړي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د نړیوالې ټولنې دوامدارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دی بورالیون چې د وارسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کړې، له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. هغه وایي راتلونکي 9 میاشتې چې د وارسا غونډې ته پاتې دي ډېرې مهمې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت راتلونکي ته موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې د وارسا له غونډې مخکې ډېر پرمختګ وکړو. دا کار د دې غونډې د ټولو ګډونوالو او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بشپړ تعهد غواړي. موږ هم قدم په قدم تاسو سره کار کوو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د یو غړي لخوا د پولیسو د وهلو موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. د کابل په تایمنی څلور لاره کې د یوې پوستې پولیس وایي په ولسی جرګه کې د پنچیر یو استازی او د هغه د ساتونکو لخوا وهل شوي او د ورپېښو ټپونو له کبله خبره یې تر روغتونه پورې رسېدلې ده. د ولسی جرګې غړی ظهیر سعادت بیا په دې قضیه کې د ځان دخل ردوي او وایي چې د پولیسو دا پولیس د عامو خلکو لخوا وهل شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د حکومتي چارواکو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نورو لوړ پوړو چارواکو لخوا د پولیسو وهل ټکول کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دې کسانو لخوا پولیس وهل شوي خو تر ډېره یې چا غږ نه دی اورېدلی. اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل په یوې امنیتي پوستې کې د پولیسو درې سرتیري په ولسي جرګه کې د پنجشیر د خلکو استازي ظهیر سعادت لخوا وهل ډبول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې په دې اړه یې جدي څېړنې پیل کړي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې امنیتي ځواکونو ته به احترامي وکړي.
دا پیښه زموږ د څېړنو لاندې ده. موږ د خپلو پولیسو څخه چې شپه او ورځ د افغانانو په خدمت کې دي او د همدوی لپاره جنګیږي ملاتړ کوو. هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې په داسې کړنو سره زموږ د رښتینی خدمتګارانو په وړاندې بی احترامی وکړي.
مونږ هم د دغه پیښې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړو. د ولسی جرګې د یو وکیل د د ساتونکو او پولیسو ترمنځ شخړه د شنبې په ورځ د تایمنی په څلور لارې کې رامنځته شوې وه. دلته له رسېدو سره وینو چې یو پولیس په ماته پښه ګرځي او د بل یونیفورم شلیدلی. دوی ډېر غمجن ښکارېدل او داسې فکر یې کوه چې هیڅوک به یې پوښتنه هم ونه کړي. ماته یې ویل او راڅخه یې وسله واخیسته. همدغه وکیل راغی، ټیل ماټیل شو او ټولو له سیمې منډې کړې. وسلوال کسان سره وو او مونږ یې وهلو. همدا داستان او خبره وه. خپله وکیل وو. دوی له مونږ سره په خبرو کې د خپل زړه بړاس او په وړاندې تاوتریخوالی بیانوه چې د پوستې مسؤول راغی او له خبرو یې منع کړل. په همدې حال کې د پنچیر د خلکو استازی ظهیر سعادت دا پیښه تاییدوي خو وایي چې ده په پولیسو حمله نه ده کړې او دا موضوع د ده په ضد یوه توطیه ده.
معلومه ده چې پولیس ګناهګار وو. دوی څنګه یو هلک وهي؟ زه لاړم چې موضوع وګورم. نو اصلا پولیسو په ما حمله وکړه. کما ساتونکي لرلی پولیس به یې په سټ سټ کې وهلی وای. د سیمې خلکو کور دی ودان وي چې د پولیسو مخه یې ونیوله.
دا لومړی ځل نه دی چې په پولیسو دی د بل چا لاس پورته وي او په وهلو وهلو تر روغتونه رسېدلی وي، بلکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د لوړو امنیتي مسؤلینو لخوا هم په یوه بله پوسته کې پولیسو همداسې وهل خوړلی وو. له دې مخکې هم د همدغه وکیل او د ولسي جرګې د دوو نورو غړو ظاهر قدیر او احمد بهزاد ساتونکو پولیس وهلی وو. د وروستۍ دغه پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه هغه وخت د اندېښنې وړ شوه چې دوه کسانو یو له بل سره جګړه درلوده، یو یې وتښتید بل چې پولیسو نیولی و د ځان د خلاصېدو لپاره یې د تورو ښیښو موټر راوغوښتل. دوی وایي له دغو موټرو وسلوال کسان راکوز شول، پوسته یې محاصره کړه. د پوستې پولیسو څخه یې وسلې ټولې او درې پولیسي وډبول. یو عیني شاهد عزیز الله د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دای وای دوی چې موټر ودرو یو هلک وتښتید او بل ونیول شو. بیا چې موټر راغله ټول یو وهل. نه پویګم طالبانو که داعش. اندرابی چې راغی وای وای نری وهلې، ویلې کزه دلته وای ټول می وشته. امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کې په ښارونو کې د نظم او امنیت راوستلو لپاره هڅې کوي، ډېر وخت لیدل کېږي چې د تقدیر په ځای له ګواښونو او ډبولو سره مخ کېږي. عام خلک له حکومته غواړي چې نور دې داسې پیښو او قانون ماتولو مخنیوی وکړي او د پولیسو د مورال لوړېدو لپاره د شته داسې دوسیې تر پایه وڅېړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
راپورونه وایي چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراره سیمه کې د ډلیزې وژنې په تور نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1909 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 1440 کمانډو ځواک د کیراړې د کلي له زرو زیات اوسیدونکي په ډلیزه توګه ووژل. اوس هالنډي چارواکو له افغانانو غوښتنه کړې چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالنډ حکومت سره شریک کړي. د ولسی جرګې د غړي حاجی سخی مشوانی څخه مې د دې موضوع تفصیل وپوښت. ښاغلی مشوانی چې په هغه وخت کې تنکی زلمی یعنی 15 کلن شاوخوا 15 کلن زلمی و، له په یو ټلیفوني مرکه کې د دې پیښې جریان داسې راته بیان کړ:
د حکومت نه ډېره زیاته مننه کوم چې صادق عالمیار او هغه نیولی دی د کونړ ولس او د افغانستان ته ساته چې زه مننه کوم. او موضوع داسې تېره شوې ده چې په 1985 کال مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفو نه. بیا همدغه د کیرالی سیمې په طرف باندې مجاهدین دغه وخت چې د کمونستان وخت و، او تاسو ته بهتر معلومات دی چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د ډیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلقیانو په ضد باندې جهاد شروع شوی و، او دغه د جهاد زانګو ده. نو همدغه وه چې په 1985 د جمعې ورځ سار و ملي اردو کسان کور په کور باندې وګرځېده، او دا کسان راجمع کړل د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجمع کړل د واړه سیند په غاړه باندې
څو کسانو چې دا راټول شول.
زه د تلفون جریان وایم، دا یې د دغه خواته د قاضیانو د مسجد ته راټول کړل، او هلته ورته دا وویله چې والي صاحب ستاسو ګوري او ستاسو سره خبرې کوي. دغه مې دوه ځایونه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جومات ته راغله، یو قطار او دغه ته جوړ کړه، او بل د پل له چې پورې وته یو کیرالي ته داخلېږي د دې سیند په غاړه او د پله په غاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کیرالي اوسېدونکي دي 1,200 او 1,600 کسان دي، چې په دې کې یو کس د 1,600 کالو یو عالم او دوه کسان په کې لیوالي وو، او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم دغه د کیرالي د پله خوا ته هلته راښکته کول. هغې هم په دې دغه جمع کې چې د دغه 2,200 کسانو د جملې نه نور هم مېلمانه خلک چې سب راتګ یې بازار ته د مرورې نه او یا د شګې او د نورو منطقو نه کاوه د وټاپور نه هغې هم دغه صدق کړي وو. ده
په دې کې ښځې او ماشومان هم شته؟
د دې کې ښځه او ماشومان نشته. ری 1,600 کلن سپینګیري شته، او نور دا ټول ځوانانو څه زخمیان او څه مړه په ژوندي کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. یو خو دا خلک د اسنادو خبرې کوي، نو اسناد او شواهدو باندې فیصله کېږي. شواهد شته ری او هلته اوس هم هغه څه دي موجود دي، او د هغه نه چا دیوالانې چاپی دي، او دا غوا دوکې ورته هلته موجود دي. او هغې ته ډېر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه، په هرات کې، په دغه د دښتې لیلا کې، په کابل کې شپږم د جادي دا داسې پېښې شوې دي. زموږ د ټولو دغه غوښتنو چې دغه جنایتکار ونیسي.
بله حاجي صاحب، دغه پېښه کوم مشخص دی؟ همدې پېښې په اړه خبرې وکړو. دا د بلډوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې، دا د شپې او شول دی امغه وخت د چارواکو لخوا کده ورځ په جریان کې
د ورځ په لاسو بجو باندې ضربت لو دی وشته. دا غینه د وشتون سم د سیروسا بلډوزر ایران په دی باندې خاورې واړولې، اته چې د خاورې باندې څه کوی درې ژوند کې کسان پکې وو.
د ولسی جرګې غړی د کونړ استاذ حاجی سخی مشوانی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د ولایت په کیراړي نومي سیمه کې د 1999 کال یعنی 1450 هجري لمریز کال د بشري فاجعې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرسیال نن کابل تراشی او افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د اجرایی ریاست مرسیال ویان اسف آشنا له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د چین مرسیال ولسمشر لی یوان چاو به نن کابل تراشی.
چېرون کې وایي چې د سولې پروسه سیاسي او اقتصادي مسایل او د سنور به د چین د ولس مشر د امراسیال د سفر مهمه اجنډا وي. په دې اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له چېرون کې احمد سیدی سره مرکه کړې.
سیدی صاحب، نن ټاکل شوی دا چې د چین د جمهور رئیس مرستیال کابل ته سفر وکړي او افغان چارواکو سره وګوري، د سفر اجنډا او خبرو اترو هغه اصلي اجنډا او تمرکز به په څه باندې وي؟
د یو کوری سفر د دې لپاره چې د رئیس جمهور رئیس نورو چارواکو سره ګوري، اول یو طرف قرارداد اقتصادي همکاري د افغانستان سره امضا کیږي، بیا هغه مشکلات چې په منطقه کې د تروریسم د داعش دی، د ایغور مسله په چین کې مطرح ده، بیا نو د واخان لار او د بدخشان لار د چین د آسیا میانه لپاره دا مطرح ده. بل خبر هم چین چون دوست پاکستان د افغانستان سره هم خیری کړی، وړي چې افغانستان او پاکستان په منځ کې منځګړتوب وکړي، هغه تیرې ربابه چوسته پاکستان افغانستان په منځ کې دی، هغه استه استه برابر.
بله، نو دې ته په پام چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې وسره ډېری خرابې سیوي، او کڅه هم پاکستان ویلي چې آماده دی چې بیا منځګړیتوب وکړي د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په موضوع کې، خو افغان حکومت په دې برخه کې شک لري د پاکستان په نیت باندې. چین څومره کولای شي د سولې په موضوع کې یا د سولې د خبراتورو په بیا پیلدو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو خمنځګړی وي؟
تاسو مرهم د چین اقتصادی قدرت، سیاسی قدرت او نظامی قدرت په دې منطقه کې لري. د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، یو مطرح مملکت ده په جهان کې، بیا نو د هغه تاثیر، د هغه حاکمیت، د هغه جرأت کولای شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
سیدی صاحب، دې ته په پام چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په تیره امریکا حضور لري، امریکایي ځواکونه دلته ستدي، چین نور څه ډول کومکونه له اقتصادي پلوه او نظامی پلوه کوم کومکونه کولای شي افغانستان سره؟
د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې حضور لري، چین له هغه سره دومره مشکل نه لري. دومره غواړي چې ایغور په چین کې رشد ونه کړي، د دا لارې په آسیا میانه کې، تجارتي لارې په آسیا میانه کې خلاص وي، روابط د پاکستان سره ښه وي. چین دومره چې په نظامي باندې علاقه مند نه دی، زیاتره په اقتصادي مسایلو کې علاقه مند دی. زما باور دا ده له امریکا نه، له نورو مملکتونو، چې چین ملا به وتړي د افغانستان د سولې لپاره په پاکستان باندې ټولو نه موثر دي، هم له اقتصادي نه، هم له سیاسي نه، هم له امنیتي نه، هم له ربابط نه دوه مملکتونو په منځ کې.
او افغان دولت باید څه وکړي، افغان چارواکي باید څه وکړي چې دغه سفر څخه نهایي ګټه هم په سیاسي لحاظ پورته کړي او هم په اقتصادي لحاظ؟
زما مشوره چارواکو ته دا ده چې د دې سفر، د دې فرصت نه ګټه پورته کړي، معقول سیاست کړي چې درست استفاده وکړي چې افغانستان وضعیت آهسته آهسته نورمال یا وضعیت بهتر خاطر روان شي.
د آزاد سیاسي چارو کارپو احمد سیدی او چل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د کورنی کرکټ د مشهور لړۍ شپږیزې دریم پړاو په رسمي ډول پرون پرانستل شو او نن یې لوبې پیلېږي. په دې کې په دې لړۍ کې د هیواد مشهور لوبغاړي لوبېږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې سږکال په دې سیالیو کې د پنځو زونونو ترڅنګ د کابل بازانو په نامه لوبډله هم ورزیاته شوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د کرکټ مشهور افغان لوبغاړي د نړیوالو میدانونو څخه درستنیدو سره سم د هیواد په مشهوره داخلي سیالیو کې د زونونو د نورو لوبغاړو ترڅنګ لوبيږي. د شپږیز ټورنمنت د پیل رسمي مراسم د دوشنبه پورز تر سره شول، خو د لوبډلو ترمنځ بیا سیالي د سه‌شنبه پورز پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نورو کلونو په پرتله به سږ کال د شپږیزو سیالۍ بیل رنگ ولري او په کې له هر زونه تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا ترڅنګ به د دغو سیالیو لاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو لوبغاړو ورتیا ور معلومه شي.
د دې نورو سره افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو پر سفر لري او همدا شاته درته ویل شم چې کوم لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ښه ورتیا لزان نه خي ښه کارګردګي کوي، هغه لوبغاړو ته په پام کې نیول کیږي، لکه په خو لوب کې چې عثمان غنی په دغه سیالیو کې خلو بدلای او بل اخره اوس د افغانستان استازیتوب کوي په ملي لوبډله کې لوبيږي.
ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالي بل لس ورځې دوام وکړي او هر ورځ به دوه دوه سیالي تر سره شي. د دغه سیالیو لپاره د الکوزي کابل کرکټ لوبغاړي کې تیرکلونو په پرتله د پام وړ تغیرات هم لیدل کیږي چې د کرکټ مینوالي خوشحال کړي دي. د تماشاچیانو لپاره څوکۍ خودل شوی چې د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې به شاوخوا شپږ زره کسان وکولای شي لنګ دی خپل اتلان وګوري. د دغه لوبو د پرانستو مراسمو ته راغلو څو تنو مینوالو ازادي راډیو ته وویل خوشاله دي چې خپل اتلان لنګ دی وګوري او د خوخي وړ یو لوبډله وهڅوي.
صف رحمان مقبلی هم یو تن د شپږیز د ټورنمنت د ګډون کوونکو څخه راغلی هم چې دلته خپل دغه ملي اتلان لنګ دی څخه وګورم او دوی رښتیا چې د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. اوس دلته ډېری هیوادوال راغلي دي، دلته پلین کې ولاړ دي تر څو وخت پوره شي لاړ شي.
په دغه سیالیو کې د کابل بازانو، د میس عینک اتلانو، د سپینغر زمریانو، د بند امیر خمرانو، د امو نهنګانو او د بس ساتونکو لوبډلې دي چې پکې د ملي الف 19 کلنو او د زونونو تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د شپږیزو سیالیو لومړی پړاو سپینغر بازانو، دویم پړاو بیا د میس عینک اتلانو ګټلی وو، خو د سږ کال اتلولۍ خپلولو لپاره بیا د جالبو سیالیو تمه کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قمانداني وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار پرون خبر ورکړ چې د امریکا پوځ د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګاز د یوازې یوه سټیشن پر رغونه $30 میلیون لګولي. د افغان حکومت اجرا ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکښ ملتپال سیاستوال افضل خان الله پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر ته سخت دریځي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او دیموکراسي ونه ځپل سي. امریکای چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی تصاویر شي چې د رواني ونې په پیل کې د روسي مسافروونکو الوتکه په مصر کې په توغندي نه دويشتل شوی. او د عراق پرلمان تیر ورځ د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لایحه تصویب کړه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لمړی تاندې څنګه او ورپسې د خزل پر د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کوو. خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوښتي چې د کابل د نن چاپ ورسپانو مخکتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر پتوګه د ملا رسول د ټاکلو پاړه مطالب خبره کړې دي. سرخط ورسپانه د خپل لومړي مخ د سر په مطالبو کې لیکلي چې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورسپانه ویلي طالبانو د ملا اختر محمد منصور په مقابل کې ملا رسول خپل نوې مشر ټاکلې ده. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دا د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت درد دی چې د ملا عمر لمړي نه وروسته ښکارا کیږي. سرخط دغه شان په خپل مطلب کې لیکلي په طالبانو کې دغه مخالفتونو حل زور واخیست چې د ملا عمر د وژل کېدو پړه پر ملا اختر محمد منصور واچول شو. د سرخط پوینا اکسپرس تریبیون د طالب قومندانانو له قوله لیکلي چې په نویو ټاکنو کې ملا منصور دادولہ د لومړي مرسیال او شیر محمد منصور د دوهم مرسیال په توګه ټاکل شوی دی. سرنوش پلواکی ورسپانې بیا په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د منصور د ډلې مخالفو قومندانانو ویلي موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. سرنوش د لویدیځو رسنیو په قول لیکلي چې په دې اړه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې د نظر څرګندولو غوښتنه شوې، خو دا ښکاري چې د دې ډلې ویان نه غوښتل په دې اړه څه ووایي. سرنوش دغه شان د لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې د طالبانو ځینو غړو دوی ته ویلي چې ملا محمد رسول پخوانی طالب او د ملا محمد عمر یو باوري کس دی. ویساق پلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د نوي ټاکل شوی مشر د پخوا په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي ملا محمد رسول د فراه ولایت اوسیدونکی دی او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی وو. ویسا د طالبانو د بیلې شوې ډلې لخوا د نوي مشر د ټاکلو د موضوع په اړه د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم پوښتلي او د دوی له قولې لیکلي دا عمل څرګندوي چې په طالبانو کې اختلافات خپل نهایي حد ته رسیدلي دي. ویسا د غشان د سولې د عالی شورا د یو غړي له قوله لیکلي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره طالبان طالبانو ملا اختر محمد منصور د خپل نوی مشر په توګه وټاکه، خو د ملا عمر زوی ملا یعقوب، ورور ملا عبدالمنان او ځینو پخوانیو طالب وزیرانو، قمندانانو او چارواکو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړول شي، نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کله د ځینو غوندې بے جرأت یا بے زړه یې؟
کله چې زه دریس خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
کوم کاغذ بچې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
نو دوستانو، که تاسې هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوب را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي، یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نه وکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته له سید او به وایم، او ما به بې زګنلې، او ما ته نو ویل چې زه دې اتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر را پیرا چې را زر کوستانو می واخیسته. نو کله چې زه دریس خوا ته ودرېدلم، وقت ډیر خلک مو سپینګری او مخاور خلک ډیر بې جراته شوم، بیخي د خپل د ځان حالت را څخوره کو، داسې حالت چې بیخي आवाज می ټول لړزیده او رپیدل م ټول.
راځي د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې په خوا بې جراته وو، خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زبهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول وو. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل، نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې غیز لاندې براتللو او خپل جرأت هم له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو، نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنې کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو، دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به تر منځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یوه خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو، هغې هغه وخت کې سمه جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم، بعدا نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا میزده نه، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې ځم. په زیاتره وختو کې جرأت نه سم کولای سي، یعنې لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم. زیاتره وختو کې میزده مې نه سم کولای، یعنې په هغه اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځایو کې داسې خبر راغلی ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما ما خبره وکړه، ما بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوې ده.
دوستانو، ځکه خو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړی جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړي نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تیروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ څه څه مې وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو محصلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي، هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه هم نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر راسره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري، وایي دا کامل د مغز نه وباسئ، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلانکي ځای کې ولاړیم په سټیج، څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلې دي. زما هر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه وي، دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. د ځوانانو په بیجور اته یا بیزړتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاوه، ته نه پوهېږي دا غلط وکه، می کاوه چې غلط نه کیږي، غلط مو کی ودی کی مقصد ماشوم، یعنی ډیر اصولي او ډیر قاعده په وځه کوي. زه پوهېږم کلام چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشه الاول زی الاول شم اول کړم دی.
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ورماتوي.
زمون ماشومان تر دوړک توم نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت لري اخسل شوې د کورنۍ له خواته. نو هغه ماشوم ک په ما وړک توپ کې د سیزان سره فکر لري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر او یا والی او یا یو مقام واخلم چې خو مقامي، بس هغه ک خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وای نو بس هغه پرې رښخن وای، ځکه چې هغه وای چې بس دې مقام ته رسیدل ډیر سخت ده. یا تا د زمون ځوانان مون ملګری چې بس یو شی وای چې یار زه دا کار کوم بس پرې نو ټول خاندو، هغه څوک چې سره ګرځي هغه چا سره چې ژوند کې بای زدي کیږي چې دا غي خبرې دا د مغه خپل کوم هدف چې لري هغه ته به اعتماد کی. مونږ باید د څه وکړو چې که څو غوړي چې یو کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کوو نو مرسيږي، خو هغه زړه خو خوشاله چې بس زه دا کار شم کولای.
خاغلی عظیمی له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومان ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغه دې پریک دی چې په خپل ځان ته ایډیال وټاکي او ل ځوانانو غوړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو
شکو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهوره تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، ریسک منلی او پرې وردانګړي دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلیږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسیږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلیږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسې هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسې باید د رونالډو یا د میسي غوندې فوټبالر سي، تاسې باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسې خپل زوی ته ورته وایي چې تاسې باید یو بریالی فوټبالر سي، تاسې باید یو بریالی ډاکټر سي. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کوي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده. تاسو پوهیږئ زه تروس پر خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله می دلوی دلی پاس دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی.
هو همزولو، کروان اوسو، حوصله ولرو، لپرزیدو او تیروتن و نویری گونو سلوڑی بو، او یو ورز بمو لحیمتا مرحله او شرمیگی او حس که غاڑ بمو منزل پا نصیب شی. تانده سانگی رانغار و ملگرو دخ پروانا پر فیسبوک پیدا کرده، facebook.com/تانده سانگی. دا او دا ازادی راڈیو نوری خپروانی پا دی انترنیتی پا تا هم مندل شی www.azadiradio.com. او زما پر دی برخنالیک پا تا دا خپروانی پا ضرور را سره شریک کولای شئ. شفق n@rferl.org. بریالی اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی میں نڑے درنو اوری دن کو سلامو نمی و منی روان خبرونه کې په کندهار ولایت کې لوی فعال میرمن سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. د همدغه فعالیتونو په خاطر په نړیواله کچه جایزې هم ترلاسه کړې دي. د خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمی رشیدینه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
غور ولی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته بې ځای وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه سیړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې دا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې د دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې دا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون کې د انجونو لپاره د لیلیه د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس وایي د لیلیه به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس چې د لیلیه د بنسټ ډبرې د کې خودل په مراسم کې ګډون کړی وو، د امریکا سفارت او د USAID د اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلیه 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پرختی ادارې چارواکو د اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله.
قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبی کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1921 کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړی وختونو کې په یو ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه، وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالی شوه. په افغان امریکایي پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په انلاین ډول د حقوقو پرشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه کلبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو لارې غږ چتوي او د انټرنیټ په وسیله له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلی مریم دورانی راته د خپل ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرم او یو رادیو استیشن دی کیفیدی او یو انستیتوت لرم که د شاتو لپاره په غذا کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر مولیدل که مثلا په دغه غذا کې شاتو څنګه ژوند کول او په کندهار کې څنګه ژوند دي، دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغله د شز لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو شز مغوښتل که کار وکړي یا فعالیت وکړي په اجتماع کې. ولی اوس سمساوی دی، شکر دی، موږ اوس په شخصي پوهنتونون که په دولتي پوهنتون انجونې لرو که درس وایي او انستیتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات عرضه کوي.
کله چې اغلې مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یو ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړی وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله، نوموړی وایي د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول، چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډیره سخت و، په دا خاطر په اول کې د دې دپاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په منځ کې کښېني او تصمیم ونیسي، دا ډېره د دې دپاره مشکل و که ماته و مثلا خپل په مابینځ کې قبول وکړي او زما په نظر دپاره احترام وکړي. لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه وکړه او شکر دی زما دپاره ډېر احترام لري د مشران یې او اوس ډېره ښه سوې دي وضعیت. مثلا موږ په ژری ولسوالۍ کې تللي وو، د ښځو دپاره مو کورسونه درلودله. سنده ولسوال صاحب د دوی سره هم خبرې وکړې، دا اجازه ورکړه که تاسو کولی سئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام که لري تطبیق وکړي. او نور مثلا د ښځې کې د درس پاته و، یعنی د دې عمر ډېر سوی و نسي کولی که مکتب ته ورسي، د دوی دپاره مثلا کورسونه جوړ کړه، د ساده آموزي کورسونه. موږ د دې د فامیلونو سره خبرې وکړې، دوی اجازه ورکړه که دوی راسي. اوس هم ډېره فامیلونه سته که اجازه نه ورکړي د دې نجونې په ځای ته ورسي، ولې زما په دفتر کې اجازه ورکوي. په دا خطر که دوی پوښتنه دي که زما دفتر د انجونو دپاره د دې د ښځو دپاره هم ځای دي، او موږ د اسلامي لحاظ ډېره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو دا دی که په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښونه برابر دا ځایونه مو جوړ کړي دي. او په دا خطر ډېره فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې انجونې راسي زما په دفتر کې زده کړې کوي او خپل فعالیت کې مخته بوزي.
میرمن دورانی وایي په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیا شته چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکی ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بخش کې ښځه په کندهار ضرورت لري د دوی دپاره زمینه برابر سي. مثلا د سیاسي په پښو کې موږ کار کړی دی، شکر دی، موږ په شورا ولایت کې ډیره شاز لرو کې د کوالې سلول ایفاو کې په سیاست کې او درې وکیلان مزوانان دي او بل مثلا په اقتصادي بخش کې موږ اولين دفتر وک د دې د پاره مارکتینګ جوړ کړ او د دې د پاره کورسونه دلته د صنایع د سی په بخش کې اموزشي کورسونه دلته لکه مثلا انګلیسي کمپیوټر انټرنیټ او تخطاتی رسامي قران شریف دا شیان مدلو د رادیو استیشن یو شی دی چې په دا خطر کې ډیره مهمه ده چې موږ کولای شو هم نارینه هم ښځینه پر دوی کې تاثیر ولرو او دا دوه قشر کولای شي یو ځای د دغه موضوعات اګاسي او استفاده وکړي او انټرنیټ کیفیه ما د انجونو مخصوصا ډیره مهمه او په داخله د دې کولای شي چې د خپل د درس د لپاره ته یو تحقیق لري یا قواري کې خپل معلومات ډیر کې مثلا انټرنیټ کیفی څخه استفاده وکیا ته بل شذ استات فلن د یو کار د لپاره ضرورت لري چې د انټرنیټ څخه استفاده وکي ولې متاسفانه د دوی نس کولای بل عام انټرنیټ کیفی ورس په داخله د مجموعه اجتماع دا نه مني چې یو شذ د دغه ځای ته ورسی لیکن په دغه ځای کولای شي راس په داخله د یو شذ مرکز دی او بل یو شبکه لري موږ دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شازو په مورید کې فعالیت کوو لکارونه دا رقم دی چې مثلا دولت د رهبری په بخش کې پای شاز تسام ورکړي نه موږ د دولتي دوایرو سره ملاقاتونه لرو د دې سره قشتونه کوو چې اجازه ورکړي مثلا په دغه بخش کې شاز کول اس کار وکړي موږ زمينه برابرو دا شاز راسي په دغه کار وکړي دا شبکه په دغه بخش کې د دې سره کومک کوي
اغلی مریم وای هله لري د روغتیا او تعلیم او تربیه په برخه کې نورو جنوبي ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي خدا چې امنیت نشټانو اوس نشي کولای دا وای کله کله د دینو خلکو لخوا تهدید شوی هم د خدا د تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي
اسما خوب زرا کی مثلا هلمان د روزګان زاول ته خپل فعالیتونه ته توصيه ورکړم خو یو دینه قطه مشکل امنیت دی اوس نس وکولای کی دا کار وک په دا خاطر هم مصارف ډیر دي هم امنیت متاسفانه نسته کی یو نو کی امنیت راستي موږ وکولس د نور شزګ په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو د دې دफारه داسې یو کوچنی دفتر جوړ کو او د دې سر تماس ولرو او د خپل کارونه توصيه پیدا کی اسما د پارام تهدیدات دی او تلیفونونه کیږي لیکن یو شاید از په خدای من لرم او دا باور لرم یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید زی په دا خاطر زه د مرګ بیره نه لرم لیکن کوشش کوم چې په دغه دنیا از ما وجدان آسوده بوي
مریم دورانی د هغو خدماتو په بدل کې چې افغان مېرمنو ته تر سره کړی دي د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم تر لاسه کړی دي یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د زړورې ښځې جایزه هم تر لاسه کړی ده د نورو لاسراوړو په اړه د خپل راتبای
په 2012 ما یو جایزه خسته د شجاعت په نامه په دې وخت کې په نیویورک ټایمز یو مجله دی په دغه کې یو بخش لري چې اصل نفر اشخاص کې ډیر د کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي او بل جایزه د یو دفتر وو د دیموکراسي د بار کار کوي دا دفتر ډیر قطه دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي په دغه کې هم د دیش ځوانانو په بابت کې منتخب سو کې زما فعالیتونه ډیر وو او د ازادي بیان یو جایزه او د حلال لخوا ماته راکړ شو
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم تر لاسه کړې ده اغلی مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده بلکې دا د هغو مېرمنو د چې د ټولنیز عدالت په تضمینولو او د سولې په راوستلو کې ډېری هڅې کړې او ځینو خپل ځانونه له لاسه ورکړې دي
او بل جایزه هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وو اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سم په کندهار کې دوی هم ماته اجازه ورکړه چې تاسو بیکګراوند ډیر قوی دي تاسو کولای شئ په دغه پروګرام اشتراک وکړئ د دې بابت تاسو ته خلق رای ورکوي هر څوک کولای شي تاسو رای ورکړي دا رای شمارش کیږي هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي دا جایزه یوازې ما نه ده بلکې د ټول شازو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي او په خصوص د شاسو کې د وی په سول په اړه کار کوي او د عدالت او د انسان دوسی په اړه کار کوي په کندهار کې د شاسو استکه خپل ځان له لاس ورکړی دی دوی اصلا جازا دا جازا ز دوی ته دغه مرکومه په داخ تر واقعا د دې فعالیتونه د قدر دی
میرمن دورانی په پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولای شي هر کار وغواړي کولای شي. صرف باید دا باور ولري. او بل مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو هیڅ وخت نه شو کولای کې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایي اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیماتو دپاره زه ډېره کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن به وي او پوه ښځه، یعنی ډېره ضرورت لرو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.